پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ: د امریکا دفاع وزارت وایي ځواکونه یې له وتلو وروسته په افغانستان کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ نه کوي. د بهرنیو پوځیانو د وتلو له کبله ګڼ شمېر ښځې ولې اندېښنه لري؟
د دوی تګ د سولې خبرو سره نه پوهېږم کوم تړاو لري او که نه لري. دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندېښنه رامنځته شوې ده.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ له 12 کلونو وروسته له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې. وسیدون کې وای
ته غواړي چې سارک لسوالي ودان او امنیت راسي او لسونه راټول سي، بیت منګه د هرې شوبې مامور دلته ووسی.
د مسمنونو د زیاتوالې د شکایت په جواب کې د پوهنې وزارت وای
زینم اسامین به ابو سره متغمیږي.
په کندهار کې وی مؤسسه به وسلو شتو ته د حرفو د زده کړو کورس جوړ کړي.
ما شې چې شی په مزه کې او په سبم درکې والا به خپل اولاد بساتي.
په پیل کې خبرونه لرو چې احمد شبری وړاندې کوي.
د کونړ په غازی آباد کې د تیر شپې په جګړه کې خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. افغان ځواکونه وایي چې د میدان وردګ په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په مدرسه کې چاودنه شوې. او د روغتیا نړیوال سازمان په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل: د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرشوب لا اوښتې ده او د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو په اډه کې اور لګېدلی دی. په کونړ کې د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې لوا ویاند شاهد الله ساپی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د 9 بجو خواته په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو ډله ایز بریدونه پیل کړل.
د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې پلې لوا لومړي او دریم کنډک منصوبانو سربېره د توپچي ځواک له سخت غبرګون سره مخامخ شول، چې په ترڅ کې تر دې مهاله درې تنه ترګر وژل شوي او 15 تنه یې شدید زخمیان شوي دي.
د ساپی په خبره په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. په سیمه کې د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو په اډه کې اور لګېدلی چې د خلکو په وینا د لرګیو خاوندانو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. د میدان وردګ امنیه قمنداني وایي په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه مدرسه کې د توغندي چاودنې 15 طالبان وژلي او 15 نور یې سخت ټپیان کړي دي. د امنیه قمنداني ویان حاجي محمد هوفیانی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر د دادوخیلو د کلی په جماعت کې شوې ده.
در مدرسه طالبان مربوط ملا شفیع الله
د شفیع الله په نوم د طالبانو دیو قماندان په اړوند د مدرسه کې د راکټ یو مرمۍ چاودلې ده چې 15 طالبان وژلي او 15 نورې سخت ټپیان کړي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې تیر شپه ناوخته ناپیژاندو وسلوالو 15 تنه ځوانان په ډزو وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولی زیاوله قمرخیل وای پیشه د لالپوري ولسوالی په سړی سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د یو کور مخې ته په دیره کې پر ناسو کسانو ډزې وکړې. شاغلی امرخیل زیاتوي چې پیشه د تفسیر په نوم د طالبانو د یو پخواني وسلوال په دیره کې شوي او په وژل شویو کې د نوموړي ورور هم شامل دی. ولی وای کشفي او امنیتي ارګانونو د دې پیشې د لامل د څرنګوالي او د عاملونو د نیولو په موخه اقدامات پیل کړي دي. نشتې دوه اونۍ مخکې هم نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند سراچه علي خان سیمه کې په یوه جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې او د یوې کورنۍ اته غړي ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنګټن د یو ځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به چې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیا کتنه کېږي هڅه وشي چې تهران قانع کړي چې له دې تړون څخه له سرغړونو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل د غونډې برخوال به خپلو بحثونو ته ادامه ورکړي چې څرنګه متحدي ایالاتونه له دې تړون سره بیرته یو ځای کېدای شي او څرنګه دا ډاډ ترلاسه کېدای شي چې دا تړون بشپړ پلی کېږي. په ویانا کې دا خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ دي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه اخلي او مشي اروپایي ټولنه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوښنوونکی بللی دی. تیدیروس ادانوم ګبریوسس زیاته کړه چې تر 2000 ډیر کسان په هند کې ګمارلي او هلته یې سیار روغتونونه او لابراتوارونه جوړ کړي دي. په هند کې د بسترونو او اکسیجن د کمبود لپاره روغتونونه د کورونا ناروغان ځوابوي. نن شپږمه ورځ ده چې هره ورځ په هند کې د کورونا تر 300 ډیر مثبتې پیښې ثبتېږي. حکومت له پوځه د مرستې غوښتنه کړې ده. نن هند وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا تلفات 2001 ته رسېدلی دي، خو روغتیا پالان په دې باور دي چې دا شمېره تر دې لوړه ده. د جاسوسۍ لپاره د امریکا یو سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوغول شوه. د NROL 2 سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنټ له لارې خپور شو چې څو دقیقې دوام وکړ. دا سپوږمکۍ د امریکا د متحد ایالاتونو د ملي اکتشافي دفتر اړوند ده. دا اداره د امریکا د استخباراتي سپوږمکیو د پراختیا، جوړېدو، ازموینو او ساتنې مسؤوله ده. د ادارې پخوا هم ورته سپوږمکۍ ازمویلې دي چې د پراخو اطلاعاتو د راغونډېدو توان یې لاره. د خبرونو پای.
نننې سه شنبه د 1400 لمریز کال د ساور لوم سره برابر ده. درې څلوېښت کاله پخوا په دې ورځ یو شمېر نظامیانو د محمد داود خان حکومت وپرځاو. په روانه خپرونه کې د ساور اوومې او اتمې ټکتنه کوو چې په یوه ورځ د خلق دیموکراتیک جمهوریت واکمن شو او پر بله مجاهدینو کابل ونیو. خو د دې خپرونې د سر موضوع د امریکا د دفاع وزارت ویندوی وایي امریکا به له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ ونه کړي. د پینټاګون ویندوی جان کربی وایي چې امریکا به د سپتمبر له 11 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ترڅنګ د وسلو او د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخو کې مرستې جاري وساتي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت لدی وروسته د افغان ځواکونو مالی ملاتړ خپل لومړیتوب ګڼي. پینټاګان که څه هم لدی وروسته له افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ د نه کولو خبره کوي، خو زیاتوي په داسې یو طرح کار کوي چې للرې څه ډول د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې وزارت وایان جان کربی پرون رسنیو ته وویل په نوې تګلاره کې له افغان هوایي ځواکونو د داسې ملاتړ بحث هم شامل دی چې څه ډول وشي کولای په ښه ډول هوایي عملیات وکړي. د پینټاګان وایي د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه لا هم د بحثونو له دوام خبر ورکوي، خو ګواښ کوي که طالبان د بهرنیو عسکرو د وتو پر مهال پر دوی برید وکړي سخت ځواب به یې وویني. ښاغلی کربی همدا ډول افغانستان ته بیرته د عسکرو لیږل له احتمال لري او له وړاندې پریکړه بولي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د هغه اټکل خلاف چې دوی کړی وو. خغلی موهب وایس میډیا په نوم رسنۍ سره مرکه کې ویلي بهرنیو عسکرو وتل د افغانستان ځینې برخې له ګواښ سره مخ کړي، خو دې پریکړې افغان حکومت پر ځان د باور او ترخوای د افغان ځواکونو پر ځان د بساینې لپاره بیړني ګامونو پورته کولو ته اړ کړی دی. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی له سینین ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړه د طالبانو او د سیمې هیوادونو لپاره له اټکل وړاندې وه، خو دې له وړاندې محاسبه کړې وه. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د ټولو پوځي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري، خو د هوایي عملیاتو پر مهال په ډیرو برخو کې بهرنیو په ځانګړي ډول امریکایي عسکرو ملاتړ کوو. شنون کې وایي امریکا دا پریکړه د دوهې هوکړې او یو سیاسي حل ته د طالبانو د داخلي دوه لپاره کړې. د نظامي چارو کارپو عبدالباری آرس
د طالبانو، امریکایانو، پاکستان، ترکیه او دوهې تر مابین مذاکرات په شدت جاری دي. طالبان ډېرې غوښتنې ځینې لري او امریکایان په دې منظور چې دوی کانفرانس ته راتلونکي کانفرانس ته که په ترکیه کې وي یا بل ځای راوبولي د دوی ځینې غوښتنې مني چې شاید دا غوښتنه چې هوایي ملاتړ د امریکایان د افغان حکومت څخه نه کوي دا هم یو د هغو طالبانو د غوښتنو څخه وي.
په همدې حال کې طالبانو هم د غوی دوم یا واتمې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې له امریکا او متحدینو یې غوښتي چې هغو پریکړو ته درناوی وکړي کوم چې د دوی ترمنځ شوي. خبر پاڼه کې زیاته شوي نور د افغان ملت خپلې خوښې ته پرېښودل شي او په چارو کې دی د بې ګټې لاسوهنې هڅه نه کېږي.
په پکتیا کې یو شمېر فعال شزی وایي د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره په یو وخت د سولې د راتلونکي په اړه نامعلوم حالت اندېښمنې کړي دي. دوی د سولې لپاره د مسکو او قطر په خبرو کې د ښځو د ونډې پر کموالي انتقاد کوي. په دې اړه د راپور واورئ.
په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه وځنډېده او ورسره هممهاله د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د پیلېدو خبرونه مخې ته راغلل. له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو سره په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. پکتیاوالی میرمنې او د ښځو د برخې فعالانې وایي که د بهرنیو ځواکونو وتل مسؤلانه نه وي نو دا به د دې لامل شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې شي. مدني فعالانو صبرینا همت او شکیل اول که د جګړې ښکېلې خواوې یو جوړجاړي ته ونه رسېږي نو جګړه به نوره هم شدت پیدا کړي.
هغه د بهرنیو ځواکونو وتل د له هېواد څخه چې د افغانانو ته بلخصوصا ټولو هېوادوالو ته یې ډېرې زیاتې اندېښنې رامنځته کړي دي، لویې اندېښنې رامنځته کړي دي، ځکه بهرنیان کله یو څه وایي په خپلو خبرو کې چې افغانستان به مثلا تېر حالت ته لاړ شي څنګه وشي او څنګه ونه شي، او دغه د دوی تګ د سولې خبرو سره نه پوهېږم کوم تړاو لري او که نه لري، دا هم غنن لپاره یو لوی اندېښنه رامنځته شوې ده.
اندې موږ خویندې دا اندېښنه لري چې که چېرته امنیتي ځواکونه وځي نو افغانستان کې نور هم جګړه سختېږي او شدید کېږي.
پکتیا کې مدني فعالان تیر شل کلونه د ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي ښځو هم په بېلابېلو برخو کې د دوی د حقونو د تامین لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. مدني فعال موسکا منګل وویل
مېرمنې په 18 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، هغوی ډېر په جنګ کې قرباني شوي دي او تر څنګ دوی ډېر زحمت بستلی دی، یعنی په دې د پوه شي چې افغان مېرمنې د اسلامي انساني حقوقو نه تېرېدونکي نه دي. هغه 18 کلنې لاسته راوړنې چې دوی لري باید محفوظ پاتې شي.
مدني فعال انارګل وایي که د سورې په خبرو کې ښځو ته پوره ونډه ورنه کړل شي نو دا پروسه بیا نیمګړې ده.
ولې په دې چې په هر عرصه کې د موږ خوندې ضروري دي، موږ خوندې ته سهم ورنه کړل شي دا برنامه بیخي نیمګړې ده، موږ هغه سوله ییز بیا منونه.
د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت میرمنو د سورې د نامعلومو خبرو او له جوړجاړي پرته د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د سولې د خبرو په مخکینیو پړاوونو کې ښځو ته هغه څه چې لازمه وه برخه ورنه کړل شوه، خو هیله لري چې د سولې په تړاو راتلونکو خبرو کې میرمنو ته زیاته برخه ورکړل شي.
کومې خویندې چې د صلح سفیرانې دي هغو چې هلته کوم اشتراک کړی و هغوی ته هم مکمل هلته سهم نه و ورکړ سوی، تنها د یو ایجنډالو روی به دوی جلو بحث کاوه، هغه څه چې د دوی په زړونو کې وو هغه هلته واضح نه سول، او تر څنګ د موږ نور ورونه مو چې دي طالبان ورونو هم د خویندو له جملې یوه کومه نماینده نه لرله. نو نننۍ ورځې د غونډې هدف دا ده چې دغه خویندې چې کوم تشویش لري کوم اندېښنې لري دغه په راتلونکي په نورو ناستو کې او په نورو غونډو کې دا رافسي.
پکتیا کې میرمنې او د ښځو فعالانې داسې مهال د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګندوي چې وروستیو ورځو کې د پکتیا په ګډون ډېریو نورو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو خپلې جګړې ډېرې کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دې خبرونې په دوهم نیمای کې د 15 دقیقې په نوم د اونۍ په باس کې د ساور د اومي او اتمي پر پیښو خبرې شوې دي. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وای ټاکل شوی نن په 21 ولایتونو کې د 240 لویو بندونو د جوړولو تړونونه لاسلیک او چارې عملا پیل سي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د دغو بندونو په جوړولو 502 میلیونه ډالره لګښت راځي چې په بشپړېدلو سره به یې 15 میګاواټه برېښنا تولید سي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې نن په دې اړه ځانګړي مراسم نیول سوي. په ورته وخت کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نن سه شنبه د اوبو او برېښنا د مدیریت اونۍ پیل شوه چې په ترڅ کې به لسګونه بشپړې سوي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي او د سلګونو نورو پروژو کارونه به هم پیل سي. د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت وایي چې په 14 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 120 شبکو رغنیزې چارې پیل سوي. د دغې ادارې ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل د دغو شبکو د جوړولو په پار 1,302,000,000 افغانۍ په پام کې نیول سوي چې د نړیوال او آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. دا شبکې په ننګرهار، کنر، لغمان، بلخ، کاپیسا، هرات، پکتیا، تخار، سمنګان، بغلان، لوګر، پروان، کابل او کندوز ولایتونو کې جوړیږي چې په جوړېدلو سره به 25,002 هکتاره ځمکه خړوب شي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر و اویا افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ، یو پاوند 115 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 491 افغانۍ.
د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې وبا سرایت به په ټوله نړۍ کې لا چټک شي. روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي او د هند حکومت هم د دغه وضعیت د کابو کولو لپاره د وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نور په دې راپور کې
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوږنوونکی بللی دی. تیدروس ادهانم ګبریسوس پرون وویل چې WHO هند ته د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره تجهیزات استولي دي څو د دې وبا د چټک سرایت مخه ونیسي. ګبریسوس وویل چې دې ادارې په هند کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره له 2,000 زیات کسان په دندو ګمارلي دي او همداراز سیار ساحوي روغتونونه او د لابراتوارونو تجهیزات د هېواد ته استولي دي. هند ته د کورونا د خپرېدو په لومړیو کې د دغې وبا د مخنیوي په مدیریت کې د یوه بریالي هېواد په توګه کتل کېدل، خو دغه وایرس په وروستیو کې د دې هېواد په وګړو کې چې شمېر یې نږدې 1,400,000,000 دی په چټکۍ سرایت کړی چې له امله یې روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. روغتونونه د بسترونو او د اکسیجن د کمی له امله د COVID-19 ناروغان نه مني. هند له دغه وضعیت سره چې نن د پرله پسې شپږمې ورځې لپاره په دې هېواد کې د کورونا د نویو ناروغانو شمېر له 300,000 زیات ثبت شوی، د مبارزې لپاره له وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. هندي چارواکو دغه راز د 24 ساعتونو په ترڅ کې د COVID-19 ناروغۍ له کبله د 2,001 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د بریتانیا، جرمني او متحدو ایالتونو په ګډون یو شمېر هېوادونو هم له هند سره د روغتیا د عاجلو مرستې ژمنې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ګبریسوس وویل په نړۍ کې د کورونا وبا خپرېدل به لا چټک شي او زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې د پرله پسې نهمې اونۍ لپاره د کورونا وایرس نوې پیښې په زیاتېدو دي. د هغه په وینا د دغه وایرس له امله د مړینو شمېر هم د پرله پسې شپږ اونیو په ترڅ کې مخ په زیاتېدو دی. ښاغلي ګبریسوس وویل په نړۍ کې تېره اونۍ د COVID-19 دومره موارد ثبت شوي چې اندازه یې د دغې ناروغۍ د خپرېدو له لومړیو 15 میاشتو سره برابره ده.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت د ولسوالۍ ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ناامنیو او جګړو ځپلې دي د ننګرهار پر مسؤلانو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ لپاره حکومتي مامورین چې تر اوسه یې چارې له جلال آباد ښار سنبالوي ولسوالۍ ته واستوي څو ولسونو سره له نږدې کار وکړي. نور حال په دې راپور کې.
حصارک د ننګرهار غولسوالی چې له تیر 12 کال راهیسې نږدې ټول سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي، خو شاوخوا یو میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک اوسیدونکي وایي اوس چې د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوي، باید امنیتي ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتدارۍ ته یې جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو 12 کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکي برخه کې ټولې چارې له جلال آباد ښار سنبالې دي او لا هم سنبالېږي. د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیره شاوخوا یوه لسیزه ناامنیو او جنګ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند اسانتیاوي اخیستي او زیاتوي که اوس هم حکومت د حصارک ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دې ورته وکړي او حکومتداري دې پکې فعاله کړي.
ته غواړي چې حصارک ولسوالۍ ودانه سي او یو د ولسوالۍ نوم واخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي، باید مونږه د هرې شوبې مامور دلته ووسي. ولې هغه قاضي چې یو لک او لزره تنخواه اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دی؟ دا سرباز چې د امنیت نسي او دای په شوبه کې دنه ناسي به دای راځي خپل شوبه ته هو کدی وای چې زنه سمتلې د ساره کلوسوالی نام نه ده لری د مهرباني دی وکیدل ته موږ خپل قاضیانم لرو موږ سرنوالانم لرو د ساره کلوسوالی
اخوا د ساره کلوسوالی ځای حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حساره کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د ولسوالی ودانې هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورینو کار کول به سخت وي د حسارک ولسوال کشمیر خان شینواره له ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حسارک ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه وکړي او هر څه ژر دې ورته د ولسوالۍ ودانۍ ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې وه او تاسو ګورئ ودانۍ چې په مکمل ډول باندې تخریب شوې ده. نو غوښتنه هم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړي او د تعمیر زر باید جوړ شي ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي.
د حسارک ولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامي عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغې ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې شوي دي. امرخیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر سارک ته هم ازاد تګ راتګ شونی او امنیت یې ډاډمن شوی دی. د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حسارک اوسیدونکي له افغان حکومت لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي چې د سشکال د سور په اتمه نیټه به د 1400م تعلیمي کال لپاره پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور ازموینې پایل او په 10مه نیټه پای ته ورسیږي. د دې ادارې چارواکي همدارز وایي چې په یاد نیټه به په 15 ولایتونو کې د 12مو ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینې واخیستل شي. نور حل په دې راپور کې
د افغانستان د ازموینو ملي اداره په لاندو ورځو کې د 14م لمریز کال لپاره پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته د 12مو ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینې د اخیستو خبره کوي. د دغه ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې دوه ورځې وروسته به په 15 ولایتونو کې دغه ازموینه پیل شي.
د 14م کال د کانکور د لومړۍ دورې ازموینې به د سور په 8مه نیټه پیل تر 10مه نیټې به د 3 ورځو لپاره به د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې د 15 ولایتونو ازموینې په یوه دوره کې مدیریت کیږي.
ښاغلی خاموش وایي په 15 ولایتونو کې چې روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه دي نږدې 9000 دوا طالبانو ورته نوم ثبتونه کړې ده. د نوموړي په خبره د اتو نور ولایتونو کانکور ازموینې به په دویم پړاو کې دروان لمریز کال د ساور په 26مه نیټه پایل او 3 ورځې به دوام ولري. دغه اداره وایي د پلازمینې کابل د کانکور ازموینې نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د ازموینو ملي ادارې پرون یک شنبه په یادو 15 ولایتونو کې د کانکور ازموینې د دوا طالبانو نو د بایومټریک پروسا پیل کړي چې د دوی په خبره سبا سه شنبه به پای ته ورسیږي.
نن د غوی ومد سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر ضد خلق د دیموکراتیک ګوند کودتال درې څلوېشتمه کلیزه سره برابر ده. په دې پسې د ثور اتمه د مجاهدینو د واکمنۍ ورځ ده. په ثور میاشت کې تاریخي بدلونونه پیښ شوي او څوک څه پوهیږي شاید د دې میاشتې په روانو ورځو کې د تاریخي سولې د موافقې شاهدان ووسو. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په همدې میاشت کې پیل شي او تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د استانبول ځنډیدلې غونډه هم په همدې میاشت کې جوړه شي. په دې راپور کې د ثور میاشتې ځینو مهمو پیښو ته کتنه شوې ده.
د سور ومنېټا د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د رنګولو لورز سره برابر ده چې افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو راتګ ته لار هواره کړو. جهاد پر وړاندې پیل شو. د یو زرو درې سوه یو اویم لمریز کال د سور په اتمه مجاهدین د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په ړنګولو سره واک ته ورسېدل. صالح محمد ریگستانی چې د افغانستان په جهاد کې برخه لرلې د سور د اومې نیټې کودتا افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ لامل ګڼي. د نوموړي په خبره د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت هر څه تور او سپین لیدل او مخالفینو سره ښه چلند نه درلود، خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ اختلافات لامل شول چې یو پیاوړی حکومت جوړ نه او په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي.
د سور اتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې یو غبرګون و چې د افغانستان د ازادۍ لامل سو. په خواشینۍ سره پایلو یو افغانستان ته مصیبتونه هم راوستل چې علت یې د مجاهدینو ترمنځ اختلافات و.
ښاغلی ریګستانی ټینګار کوي چې د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت په فرد راڅرخېده. د اوسنی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د افغانستان وضعیت ته په پام د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اشتباهګانې تکرار نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنی حکومت تل د فرد ځواکمني رد کړې او ویلي دي چې د ټولو په ګډون د حکومت او نظام پر جوړولو عقیده لري. مخکینی پوځي او د ډاکټر نجیب الله پلوي امر الله امان ادعا کوي چې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان غړي یو د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د سردار محمد داود د انحصارګرۍ پر وړاندې پوځي کودتا وکړه. ښاغلی امان په خبره حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د هیواد لپاره یو پیاوړی امنیتي ځواک جوړ او د زده کړو زمینې برابرې کړې، خو د حکومتوالۍ د تجربې د نه لرلو او د جهادي رازګرایانو پر وړاندې د افراطي چلند له امله وپاشل شو.
هغه محصلین چې له بیرونه څخه راغلي وو هلته محضاب و، هلته اخبار لوستل، هلته کتابونه ولوستل، هلته ذهنونه یې تحریک شول چې موږ هم دغه اجتماعي بڼه باندې باید ژوند ولرو. تامین د عدالت لا تر اوسه پورې په افغانستان کې تعریف شوی نه ده. په ټول افغانستان کې درې دوه پوهنتونونه لرو، دا ولې انکشاف نه کوي؟ د دې ترقي په خاطر باندې دوی یو حرکت وکړ.
د ښاغلي امان په خبره مجاهدین هم د سور په اتمه بریالي شول، خو حکومتوالۍ ته هیڅ پروګرام نه درلود او هدف یې یوازې د نظام نسکورول و. له بلې خوا افغانستان د سور په روانه میاشت کې د مهمو پیښو شاهد ده. امریکا او ناټو اعلان وکړ چې له افغانستان نه د دوی د ټولو ځواکونو وتل به هم د همدې میاشتې په یولسمه پیل شي، او دغه شان ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د استانبول ناسته هم د سور میاشتې په شپږمه جوړه شي، خو دغه ناسته تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې ده. ځینې د استانبول ناسته د بن ناستې ته ورته ګڼي چې په پایله کې په افغانستان کې یو موقت حکومت رامنځته شو، او که چیرې دا ناسته په سور میاشت کې جوړه شي د جګړې ښکې لوري یوې هوکړې ته ورسیږي او د افغانستان د سولې خبرې نتیجه ورکړي. د افغانستان په تاریخ کې به په دغه میاشت کې یو بله مهمه پیښه هم ثبت شي.
په کندهار کې د کندهاري خزانې په نوم د میرمنو د لاسي صنایعو یو بنسټ لسکونو غریبو ښځو ته د کار او حرفې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو.
د خیاطۍ د زده کړې په دې کورس کې شپاړس میرمنې د کالو ګنډلو زده کړه کوي. له دې میرمنو چې خیاطۍ زده کوي یوه یې 28 کلنه فیروزه ده چې په روانه جګړه کې خاوند وژل شوی. فیروزه نه یوازې کونډه شوې بلکې روانو جګړو مجبوره کړې چې له پنجبایي ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راکډه شي. دا میرمن چې د شپږو اولادونو مور ده د کور سرپرستي ورته غاړې ده. فیروزې کندهار ښار ته د راستنېدو دوه میاشتې وروسته په کنداري خزانه کې د خیاطۍ د زده کړې کورس پیل کړ. دغه میرمنې مخکې په کورونو کې کوربچی او تلتکان جوړول، خو اوس د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې نه یوازې خیاطۍ زده کوي بلکې د میاشتې 6000 افغانۍ هم ترلاسه کوي.
دا کار ته مومنان مې شی نه درلوده، بلکې دا کار ته ځان واچوي. ما ښه چې یو شی به م زده کړي، یو پیسه به م درکړي، والا به خپل اولاد به ساتي. څلور مې نجونې دي، دوه مې هلکان دي. هلکان مې په دقیقه کې مکتب کې دي. کور کار د ژوند نه ولاسته ګوري. په کور کې مې هلته دغه د بل کور بچی به ټکول، یا به مې تلتکان جوړول، والا هغه ته مې ولیدلم چې ورځ به مې کار وکړي، لس ورځې به نه جوړې وم، والا دغه ځای ته رالم.
راهیلا یو بل کند سوی او د جګړو لویری به ځای سوی میرمند چې د حرفویز د کړو په دې مرکز کې خیاتیز د کوي. راهیلا چې اوس په کندهار شار کې د کرایې په کور کې اوسی، هیله لري چې د حرفویز د کړو د دې کور څخه تر فراغت وروسته په خپل کور کې کالی وګنډي او په بازار کې یو پلوري، تر څو د کور د کرایې د برابرولو تر څنګ خپل او د خپلو ماشومانو نورې اړتیاوې هم پوره کړي. د کنداری خزانه په نوم د میرمنو د لاسي صنایعو په دې مرکز کې دا حرفوي کورسونه د تیرو اوو میاشتو راهیسې فعالیت لري چې کونډو، بې بضاعته او بې ځایه سو میرمنو ته د خیاطۍ، خامک دوزۍ یا ورایشګري زده کړې ورکوي.
له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. احمد شبر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې نن به تر څلوېښتو د ډېرو لویو بندونو تړونونه لاسلیک شي او کار به یې پیل شي. دا بندونه به په یوویشت ولایتونو کې جوړ شي او پنځه سوه اویا میلیونه ډالر به پرې مصرف شي. د اوبو د تنظیم ملي اداره څرګندوي چې دا بندونه به تر پنځه شپېته میګاواټه زیاته برېښنا تولید کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اطفایې د آمریت لپاره ودانۍ جوړې شي. د پکتیا امنیه قمندان نجیب الله سرتیر د دې ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودو د مراسمو پر مهال وویل چې درې دېرش میلیونه افغانۍ لګښت به پر دې ودانۍ راشي او د یوه کال په موده کې به ودانه شي. د میدان وردګ امنیه قمندانۍ وایي په دایر مرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه مدرسه کې د توغندي چاودنې پنځه طالبان وژلي او پنځه نورې سخت ټپیان کړي دي. ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د یوځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي. په ویانا کې دا خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ دي. د امریکا متحد ایالاتونه به په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه واخلي او د دې خبرو مشي اروپایي ټولنه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوشنوونکی بللی دی. نن هند وویل چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کورونا تلفات دوه زره اووه سوه یو اویا ته رسېدلي دي. د جاسوسۍ لپاره د امریکا یوه سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوغول شوه. د این آر او ال دوه اتیا سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنیټ له لارې خپور شو چې څو دقیقې دوام وکړي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منئ هله د چروغ او جوړ بوئ. یو زل بیا د ازادي رادیو د 25 دقیقې او نیز باس وخت را رسیدل دي. قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور و منیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګیدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت د رسیدو ورسته او د 1901 یم لمریز کال د سور اتم نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله لواکا د ګوخه کولو له ورځې سره برابر ده. که څه هم په غویی یا سور میاش کې دا دوه پرله پسې ورځې د ځینو ډلو تپلو، ګوندونو او تنظیمونو لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي، خو د افغانستان ډیری خلک ښایي ذهنن ورسره جوړ نه وي، ځکه د دوی په خبره دې دوه ورځو له افغانانو ډېرې قربانۍ اخیستي او د روانې جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واک ته رسېدل او راپرځول ګڼي. نن په همدې موضوع د ازادي راډیو په 25 دقیقې باس پرونه کې له خپلو ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات، د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر ښاغلي لالګل لال سره بحث کوو. درنو ملمنو خراخلاص. پښتون سپ لکه څنګه چې په مقدمه کې هم ویل شل دغه دوه ورځې په پرلپسې ډول د غوي وما وتمه که څه هم د یو شمیر کسانو لخوا د یو شمیر ګوندونو لخوا د یو شمیر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تیره کې نمانځل شوي دي، خو د افغانستان خلک ذهنا ورسره جوړ نه دي او دوی فکر کوي چې د روانې جګړې یو لوی لامل همدا دوه ورځې دي، او دغه شان دغه دوه ورځو له افغانانو ډېر قرباني اخیستي. تاسو په څه نظر یې؟
په دې کې چک نشته چې ومه د ثور د افغانستان د بدبختی د آزار د دربدری او ترنن وځي تلويش کال کې سولې د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره د افغانستان د بدبختی اصلي عامل ومه د ثور و ذکر جوړ نظام سکوت ما بین تراغي او خارجي قواوې د اتحاد جمهوریت شوروي ترنوان لاندې افغانستان ترالي او افغانستان په ډیر اوږده تلويش کلن جنگ وسې مل شهیدان ویلې سو اختاقي او هغه کارونه چې پر ومه د ثور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت ودرېږي د جهاد عنوان لاندې هغوی د خپلو ټولو قربانیو په نتیجه کې ومه د ثور بالاخره په اتمه د ثور واړوله چې هغه په حقیقت کې د ومه د ثور په عکس العمل کې په وجود راغله. نو زه دا په جرأت سره ویلی سم چې اتمه د ثور په حقیقت کې د ومه د ثور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. دا چې د اتمې د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابین ته شولې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي. لیکن خپله اول لس کاله چې د ومه د ثور څخه د 1950 کال شروع کیږي بیا تر د نیمه کال پورې هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضې خلکو د جهاد د نامه څخه سوء استفاده وکړه، کابل خراب شو، خارجي جنگي شروع شولې، بدبختي په وجود راغلې، فکر کوم اصلا څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد مباد مقصر بولو. موږ هېڅکله دا نه سو ویلی
د جهاد مباد خلک څوک
جهاد مباد ما څوک ویلی چې په جهاد مباد کې د خارجي ملکو مداخلې په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د غوي غوبل له مابین ته سو چې هر چا کوشش کاوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي.
یعنی مداخلې خو وي، خو به اصلي لاملین څوک ول؟
لاملینې هر څوک پدې پوهېږي چې په هغه لاملینو کښې زموږ همسایګان مستقیما داخل و. حتی تاسو ټول ملت شاید یا کسان چې تم د 30 کالو زیات وي چې په داخل د کابل کې هره منطقه د یو مملکت او د یو حزب چې د هغه حامیان و د هغو تر پابندې لاندې کابل خراب کړي او متبقي افغانستان یې ټوله په دربدري سره مخامخ کړي. لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کښې نه شو تقدی کولی. د جهاد مابعده، یعنې د اتمې د سوه مابعده د دوی نوي کال دی دا مسایل
د جهاد مابعد انتقال چاته بلاخره خو هماغه مجاهدین بیا هم پواکول
بے شک چې مجاهدین تو خو ما مخکې وویل چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هغو شخصیتو وکي چې هغو د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جمهور شوروي څخه آزاد کړي. لیکن په تاسف سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدینو رهبران یې تر خپل تاثیراتو لاندې راوستل او د خپلو ګټو لپاره یې وجنګول. په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سره او مملکت ته اوږدې غمیزې سره مخامخ شو چې تر اوسه پورې هم ادامه لري. یعنې د اوس حالات هم ناشي د اومې د ثور څخه دي او د اتمې د ثور څخه دي.
مننه قاضي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغو دوو ورځو نه دا واقعا همداسې ده؟
بلې، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړ او دواړو پښتون صاحب او لال صاحب سلام تقدیموم. اوم د ثور کې د خلق دیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسېد. په څلورم د ثور میر اکبر خیبر چې د دوی د سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو. په پنځم د ثور باندې د هغه شهدای صالحین کې دفن وشو او خلق دیموکراتیک ګوند د دواړو پلو یعنې ببرک او سرکې دواړو پکې اشتراک وکړ، توند خبرې وکړې داود خان په خلاف. په شپږم د ثور باندې داود خان د هغوی د نیولو اقدام وکړ، خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامي برخې مسؤول و خپل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول، ته که څه کولی شي هغه وکړي. نو دا و چې داود خان په خلاف باندې نظامی قوتونه او حرکت باندې راغله او حتی تیارو باندې بمبار وکړ. هغه د خپل 13 نفره فامیل سره په ار کې په شهادت ورسېد. نو د هغوی مسله اووم د سور دغسې په وینو ککړه یوه ورځ وه او بل د خرط دیموکراتیک ګوند شاته د شوروي اتحاد لاس و شوروي اتحاد په قوت باندې دوی د جنون په حالت کې دلته حرکات کول. بل د تاریخ د کامیابۍ سره چې دا هلته دوی رئیس جمهور اعلان کړ د افغانستان تاریخي بیرغ هغه یې لرې کړ او سور بیرغ یې هلته ځوړند کړ او د خلق کریبه پکې لیکلې وه او فرمانونه یې صادر کړ چې څوک د
پوښتنه کوم بیا تاسو کې دې خبر ته ادامه ورکړئ. دغه فرمانونو په اړه تاسو ویل د دوی د ځینو کړنلارو په اړه باندې دوی یو شعار هم درلود، کور کالی ډوډۍ. فکر کوئ دغه شعار څومره معقول و؟
دغه شعار خو دوی هیڅ ونه شو کولای په دې کار کې. دوی خو نه چاته کور برابر کړی شو، نه دا فرصت برابر کړی شو، او نه چاته کالی برابر کړی شو، نه چاته ډوډۍ برابر کړی شو. د ټول نه فاتره دوره د خر بیوګرافیک د غیر قانوني ولس مشتنی یا شل مشتنی حکومت دوره وا چې ولس مشتي ترکیه په قدرت کې پاتې شو او بیا درې مشتي افزران یې په مرموز شکل باندې بار کې ترکیه مړک او هغه قدرت لاس کې
و. یعنی تاسو د ببرک کارمل او د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ دوام د خلق دیموکراتیک ګوند دغه نه بولې ځکه د خلقو پرچم خو اتحاد کړي او یو ګوند جوړ کړي او د خلق دیموکراتیک ګوند
په اړه خلق دیموکراتیک ګوند دفاع کړ قدرت ته ورسېدل او بیا د دې په منځ کې جنجالونه پیدا شو چې ببرک ولې ځلو خارج کې سفیر ک او فزلامین په تاریخ باندې یو مرموزه بینه کو دتا وکړه. هغه په داسې شکل مرکه چې نه مړې مانو شو، نه دفن مانو شو، نه مراسم مانو شو، او د خپل قدرت اعلان کړ. دغه خپل کار په تپای تاجبه کې د رحمان کې سره ترسولو یو بشپړګم د جدي د 1950 کال کې چې اتحاد شوروي یرغل وکړ په افغانستان باندې، یو لک 5000 مکانی او هوایي قوتونه داخل شول او دلته افغانستان په تاریخ کې د مرکه او غبرکه د تاجکستان نراوس د قدرت ورسولو. نو دا ټول هغه جریانات چې د خرب دیموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخله ته او شوروي اتحاد ور واخد داخله په جریان کې دلته داسې قتلونه شروع شول چې هغه ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی هغه سیستم د ژوندګي لري او هغه لباس لري او هغه ګیره او پګړې لري دا ورته مطلوب نه و، بلکې د دوی په وژلو او په شړلو شروع وکړله. نو زموږ جهاد خو به د خر دیموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و، او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده. دا خلک د خاصو خلکو بیا دی هغه چا پېژنده چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي یا په کابل کې کوم خاص پوست ولري وظیفه یې درلودله. عام ولسیه په دې نه پوهېده چې خر دیموکراتیک ګوند څه شی دی. هلته میډیا نه وه، هلته تلویزیون نه و، هلته رادون دوی پراخ دا چا په اختیار کې نه وه، هلته دورې خلکو خپرولې هم نه اورېدلې، ازادي هم نه وه، نور سیستم هم نه و. خلک دا خبر و چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله، ناغوی بیا 9 کاله او 50 ورځې دلته پاتې شول. خو په 9 کاله او 50 ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو. اوس اصلي مدعي منځته راغی، جنس روس دی، عقیدهیي کمونیزم دی، سیاست یې تجاوز دی. اوس که موږ جهاد کوو نو زموږ مهاجر به قسمت پیدا کړي، ملل متحد به ورته راشن ورکړي، مکتب به ورکړي.
قاضی صاحب جهاد وشو مثلا مجاهدین بری ته ورسید راغلل، اوس که د اتم د سور پاړه راته وای چې اتم د سور تاسو په نظر باندې څه ډول ورځ ده؟
اتم د سور خو د مجاهدینو چې په ډیر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خرب دیموکراتیک ګوند پر اتاک سره هم هغه وختو کې سر خدو او جمعیت او باومن مشترکن جهاد اعلان کړ. وروسته د وخت په تیریدو سره دا ګوندونه وو ته ورسېدل او د وو ګوندونو په منځ کې داسې افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت په یووالي تمثیل وکړي او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم
د متحد تصمیم وي او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي، نه دا چې زیاتې کړي. نو بناً دا مسله د اتم د صبر په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونه شو کولای چې خپل اتحاد تمثیل کړي. د چرز دومره فیصله یې وکولای شوه چې دوه میاشتې لپاره مجاهدي صاحب او بیا څلور میاشتې لپاره استاد رباني او بیا د هغه نه وروسته به شورا تصمیم نیسي. نو مجاهدي صاحب چې دلته راغی نو په دلته خو هغه قوت احمد شاه مسعود داخل شوی و، نو سلا قدرت د هغوی سره و، استاد رباني کې د هر ګن بیرونه و، خو مجاهدي صاحب زه نه شو کولای. هغه دوه میاشتې هم ډېرې په ناخوالۍ سره تېرې شوې. بیا چې استاد رباني ارګ ته ورسېد نو بیا د استاد رباني په خلاف باندې دوی جمعیتو حزب د قدرت ته بیرون پاتې شو. هغوی خپل نظامي حرکات شروع کړل، عملیات یې وکول او د کابل په ښار باندې راکټونه وویشتل. نو په دې کې د حزب د جمعیت په جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې او ډېر خلک
یعنی پړ دي مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
دي چې دا خپل لري، دي چې دا خپل لري چې دوی درست تصمیم ونه شنه ولې او دوی په داسې شکل باندې داخل شول چې یو اړخ همدی د شوروي اتحاد په قوت باندې ارته داخل شو او نور اړخونه بیرون پاتې شول. هغوی په عکسالعمل د دوی په مقابل کې وښودلو او د دې عکسالعمل نه ډېره مرزوبله راغله، دومره مرزوبله چې په اووم دسمبر کې کابل کې نه وه راغلي، دا په اتم دسمبر کې راغله.
مننه کوم قاضي صاحب. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال، تاسې د دغو دوه ورځو په اړه باندې ستاسې نظر هم اخلو. د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې له دغو دوه ورځو یې لري
که موږ لږ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبرې وکړو، دا درسته ده چې دغه اووم او اتم د ثور دواړه ورځې افغانان ترېنه کومه ښه خاطره نه لري. دغه دواړه ورځې زموږ دپاره زموږ ورځې نه وي، بلکې دغه دواړه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردیو وي، او د دې دپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلي وو. دا که په هره اړخ کې وو او دا که په او بد باندې د پوهېدو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د دغه دواړو ورځو دپاره په کوم ډول باندې کار اخیستل شوی دی، دا اوس افغانانو درک کړی ده. او شاید که چا نه وي درک کړي، زه فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده. په دې معنا باندې چې که موږ وګورو خلکیان یا پرچمیان چې په اووم د ثور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل، قاضي صاحب ورته اشاره وکړله، او دوی د چا د خوا نه مرسته حاصله وه او بیا څه وشول او افغانان د کومو ګواښونو د کومو غمیزو د کومو بدبختیو سره مخ شول، دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دغه ټولو بدبختیو عاملین په خپله باندې افغانان وو، چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول او بلاخره د هغه ناورینونو چې زموږ په مخ کې دغه ژوندۍ تاریخ تیر شوی دی، موږ د دغه ژوندۍ تاریخ شاهدان یو، نو هغه د ولسو د هیچا نه پټ نه دی. بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین په خواشنۍ سره چې د افغانانو د پاکو احساساتو نه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده، همدغسې چې افغانانو په ښه نیت باندې د دغه د ثور د ځواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله، کومې سرخندنې وکړلې، هغې باندې هم تجارت وشولو. نه یوازې تجارت وشولو، بلکې د اووم د ثور د اووم د ثور د خلکو نه هېر کړه، یعنې دغونه بدبختۍ دغه رهبران چې قاضی سیم په هغه وخت کې دغه اخ برخه وا خو قاضی سیم عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود، ډیر جهادي رهبرانو سهم نه درلود. ولې ځینې داسې و چې هغوی په افغانستان کې داسې کړنې ترسره کړلې چې افغانستان نظام ړنګ شولو، ټول خلک مهاجر شول، تخ پدر شول ګاونډي هیوادونو ته، ایران پاکستان ته. هلته چې د افغانانو سره څه وشول، په پولو باندې د افغانانو سره څه وشول، دا د هیچا نه پټ نه دي. دا که مونږ ووایو چې مجاهدین د اسلام دپاره او د په اسلامي روحیه جهاد کړی دی، نو دغه شیان چې په افغانستان کې وروسته په اتم دسمبر پیښ شو، دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اصلا هیڅ اړیکه نه درلودله کومې کړنې چې د خلکو ترسره کړلې.
لال صاحب که په ټوله کې دې تراشو، پښتون صاحب هم وویل، قاضي صاحب هم وویل، تاسې هم وویل، یعنی چې هم هغه کسان چې د ثور کودتای وکړه، هم هغه کسان چې د مجاهدینو ځینې ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته ورسېدل او بیا د جګړو لامل شول، یعنی دوی پړ دي د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د خلکو چې کوم قربانۍ ورکړي، د دوی د کورنیو لاس د دوی ګریوانونو ته ورګو دي. اوس د انتقالي عدالت موضوع چې دا چې په وار وار د بشر د حقوقو مدافعین کوي، دا تر کومه پرې په اوس مهال کې د پلي کولو وړ دغه
خوشنۍ سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوې وای، او د انتقالي عدالت پروسه که پلی شوې وای، دغه نن کومه بې بندوباري چې موږ وینو او یو ځل بیا موږ د بحران طرف ته لاړلو، موږ به نن د دې شاهدان نه وو. په خواشینۍ سره په هماغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزي صاحب مشري کوله، هم زمنګ حکومتونو، هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو، د افغانستان په قضیه کې دخیل وو، دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې وه، د دغو دخوانه د هم د کورنیو هم د بهرنیو مصلحتونو ښکار شوله. دغه پروسه په افغانستان کې پلی نه شوله. که چیرته په هماغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوې وای، هر چا به د خپل کړنو ځواب ویلی وای. د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنې کړي دي هغه دې په اعدام شي، او یا د زندانونو دروازو تر شا وغورځول شي، او یا د نورې د هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي. بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بې عدالتۍ رامنځته شوي وي، کوم د بشري حقونو سرغړونې رامنځته شوي وي، کوم جنګي جنایات رامنځته شوي وي، هر څوک باید د هغې ځواب ووایي. او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنیو په لاس کې ده چې د دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي، آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص دوی نه اخستل غواړي. خو په خواشینۍ سره دغه پروسه مخکې چې اشاره وکړله، دغه د مصلحتونو ښکار شوله، او بالاخره هماغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس و، هغې پر زیات دي چې هغې د دغه خپلو کړنو ځواب ویلی وی، هغې برعکس امتیازات واخیستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوي شول چې هرگز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدلو اصلا تصور نه شو کېدلی. نو نن ګورو چې د همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا من افغانان، بېګناه افغانان د داسې حالاتو سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویمې لسیزې ته، خدای مکه، منګه بیرته روان یو. په د پنځلسمې دورې چې پوک فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې د دغه دورې د ولسي جرګې غړی و، که به نه و، هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاس شو د بخښنې په نوم باندې چې هغه پر زیات دي چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پورې شوی وی، په هغې باندې مرچک او مالګه نور هم ودوړول شوه، او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی. بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب هغه دغه قانون توشیح نه کړ، امضا نه کړ، خو ولسی جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بالاخره د قانون بڼه ونیوله. په هماغه وخت کې موږ د دغه قانون د ملغه دپاره او د دغه قانون دپاره چې د قربانیانو دپاره د دادخواهۍ دپاره من ډېرې هلې ځلې وکړلې، خو زموږ غږ چا ونه اورېد.
پښتون صاحب، تاسو خپم ورکې راکاګل شو دې موضوع کې، تاسو هغه مهال د دغه ولسی جرګې غړي وای په دغه قانون چې تصویب شو؟
تاسو وګورئ تورمن صاحب، چې په پنځلسمه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې که څه هم ډېر کسان په دې عقیده دي چې پنځلسمه دوره نسبتا شپاړسمې ولسمې دورې بهتره او با اعتباره دوره وه، انتخابات یې پاک وه، خو د ټولو شانو باوجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحال وکیلان و، چې خپل شهید استاد ربانی هم وکیل و، خپل جناب سیاف صاحب هم وکیل و، محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي سبب کې د رهبری په قطار کې و، او دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلابزی او رنجبر صاحب او یو نیم علومي صاحب دا ډېر ټول هم موجود و. نو طبیعي ده دواړو طرفو د دې قانون په توشیح کولو کښې علاقه درلوده، ځکه چې په دواړو طرفو کښې داسې کسان وو چې هغه بشر او د جنګ ناکېدل وه. نو هغوی کوشش ډېر دا و د خپل ټول تاثیرات یې پر شورا اچول چې دا قانون په هر ډول را
پښتون صاحب په بخنې سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه له موږ سره پرې شوې ده، نشته موږ سره، فقط په یوې لنډې جملې سره راټولول غواړو د دې باس. هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې بیرته داسې امکان لري چې پخوانۍ اشتباهګانې یو ځل بیا تکرار شي، نو څه کول په کار دي چې دغه تېروتنو ته بیا ور ونګرځو؟
زما په عقیده بدني جامع د افغانستان سره ستراتیژیک تړون او امنیتي تړونونه امضا کړي دي تقریبا اکثره د ملي جامعې. په همدې اساس باید دوی خپلو ټولو تعهداتو ته ژمن اوسي. افغانستان نظام په تېرو شلو کالو کښې په ډېر ښه طرف لاړې، مخته د نظام اساسات کښېښول شوله، حکومتو څخه خلک ازار یا ناراضه هغه مهمه نه ده، موږ ته نظام مهم دی. دنیا باید د دې نظام شاته ودرېږي او پرې نه ږدي چې دا نظام یو ځل بیا د نیوم لسیز په سرنوشت ګرفتاره شي، ځکه نظام د 30 میلیونه انسانانو مربوط دی نه د یو شخص. پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بینالمللي ټولنې وظیفه دا ده چې د نیوم لسیز سرنوشت په نظر کښې وساتو او پرې نه ږدو چې دا نظام خراب شي. که څوک داخلېږي حکومت ته خدای دې راولي، خو د نظام د خرابېدو اجازه به هېچا ته ور نه کړو.
ډېره ډېره مننه کوم قدرمن اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ 15 دقیقې پروګرام همدومره وو. له خپلو درنو مېلمنو هر یو له جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او دغه شان د ولسي جرګې د پخواني غړي ښاغلي خالد پښتون او د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان له مشر ښاغلي لالګل لال نه مننه کوو چې په دغه باس کې له موږ سره ګډون وکړ.
کلو مسافر.